درنو دوستانو ستړي مشي زاج ملاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې تاسو د مایکرو د ژوند رنگونو پروګرام اورئ چې نن به پکې د یوې افغان ژورنالیست یا همدارنګ له یو افغان ژورنالیست سره خبرې کوو د هغوی د ژوند په رنګ باندې. خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناه ځای بدل شوی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نور موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخوا طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي. د رپورټونو له مخې حمید جلال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وروسته لاغه په ډزو وژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه کې نن لیکلي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولي دي چې له تحقیقات وروسته به د نورو څېړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړې چې یا ټپیان شوي او یا وژل شوي دي. په پیښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پیښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشاد خان وویل د ورسک د میچنۍ تھانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. ارشاد خان په وینا د دې پیښې په تړاو شپږ وتنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي شپږویش کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومونوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د آی سی آی سازمان په قربتوب په مسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی شپږویش کلن دی او سیالي مومونوف درویش کاله عمر لري چې تر اوسه یې دوله سیالۍ ګټلي او څلوري بایللې دي.
د ژوند رنگونه
دوستان زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی دی. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې وبخې دي. سهار له 2 بجو شپږو بجو نه د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19:25 او د شپې له خوانه بیا په منځنۍ سپو 12:09 اورېدلی شئ. د ژوند رنگونو پروګرام کې نن زه اجمل اندر سره یم او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اورئ، د دوی رپورټونه ګورئ، خو دوی خپله څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه ښځینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي، او همدارنګه نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته رپورټ ورکوي، د رپورټ لپاره کافي تحقیق پکار دی، کافي معلومات پکار دي، دا به راټولوي او همیشه د رپورټ یو اړخ د تاسو د رپورټ نه، د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي، خوشحاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په رسنیو باندې له بیلابیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجې کمې شوي دي، مرستندویه ادارو ورسره مرستې کمې کړې دي، خپل کارمندان کم کړي دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوي دي. د موسیقۍ خپرونې، نورې تفریح خپرونې دا مهال په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاترو ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډېر ژورنالیستان له هېواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنګونه هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنګونه ملاوی دی، د دوی د ژوند رنګونه هم داسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډېرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي، یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن راسره له افغانستان نه همداسې یوه ژورنالیست مجدا عزیزی په خبرونه کې میلمانه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمخ تللې دي او وس څه کوي. مجدجان خبرونه ته ستړي مشي، دا راته ووایه چې زده کړې دي څنګه کړې دي په مکتب کې خونځي کې چیرته دي خونځي ویلې او څرنګه دی وغوښتل چې یو ژورنالیست شي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه مینه درنښت تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ما خپل لومړی زده کړې همدغه کابل کې کړې دي، بیا وروسته د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پوهنتون ته کامیابه شوم. له هغې نه وروسته بیا ما سر وکړنه د حقوق پنځي ویلې. د دې تر څنګ بیا ما ځینې کورسونه ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړي دي.
په کومه رسنیو کې دې کار کړی دی؟ په هغه ښه وخت چې د تا په یادیږي چې خوشحاله وې د خپل کار نه، له کومې رسنۍ سره وو او څه دې کول؟
ډېره زیاته مننه اجمل جانه. ما په مختلف رسنیو کې، ځینې تصویري رسنیو کې، ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی په مختلفو څانګو کې. لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې د یو خصوصي رسنۍ کې مې د ګزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې رادیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلفو خپرونه لکه اجتماعي خپرونه، اقتصادي خپرونه او د نیوز په برخه کې مې پرزنټ کړی دي. نو مختلفو څانګو کې مې کار کړی.
له کوم خپرونه خوشحاله وي کله چې د خپرونې کولې؟
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغې ته فرق کوي، ځکه چې هغه له خپل هماغه ذوق او کومه شوق چې ورسره لري په هماغه برخه کار کوو. خو مخکې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې و، زمونږ ځینې خپرونې داسې و چې مونږ له خلکو سره باندې ګزارشونو ته هیه کول او هغه بیا نشرېدل. نو هغه برخه کې نو ټول ولس سره مونږ غږدانو چې یوازې خزینه ویسي یا مشخص یو قشر داس نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ به جوړول چې دغه محدودیتونه نه و چې یوازې باید اوس چې مونږ ګورو یوازې هلکان دي او هغه خبریالان چې نارینه دي هغوی کولی شي لاړ شي. خو مخکې داسې نه و چې هر هم خزینه کولی شي او هم نارینه کولی شي چې په دې برخه کې کار وکړو. بیا زما لپاره چې ډېره خو او ما پکې ځان ښه راحت احساسول همدغه کله چې مونږ مستندونه جوړو دا زما لپاره ډېر ښه.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنځي ویل دی خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایو چې کېدل، مثلا زمونږ دغه زمونږ ولایتونه کې چې دوی دومره دسترسي نه لري، نو محاکمو ته خپل دغه کومه چې کومه قضیه کېږي ډېر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایو کې برخه کې مستندونه جوړ کړو ته دو ولس خبر شي او حکومت همدارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یو کاري ورځ دې څنګه پیلېدله؟ کورنۍ نه دې څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللې، روزګار دې کوله، دغه ټوله ورځ یو کاري ورځ څنګه سهار پیلېده؟
کله چې یو کس که هغه نارینه وي او ښځینه وظیفه لري، نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیم اوقات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورسره راضي وي په دې خاطر چې دا خپل هماغه وخت نه ښه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټوله ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غږ کوې. کله چې ما وظیفه درلود نو سهار به وختي به مې په ډېر شوق به خوب نه پاسېدل، ما خپل لمونځ ادا کول، وروسته مې په دې خاطر چې ما یو تاسو مقات درلودو د تاسو مقات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکړم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه اوسي هغه هېڅکله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی ویسي او کورنۍ د سره مرسته نه کوي، ته نشې کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې، څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدئ؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت و په افغانستان کې اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې موږ ځینې راپورونه کله چې موږ ساحې ته تلل او یا کومه ادارې ته تلل کومه راپور جوړول بیا موږ ته مخکې له مخې ویل شي دا به نه نشي تاسو به دا سانسور کوي یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمن و چې موږ به داسې به هغې باندې به 2 ساعته 3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمن و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلوده هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه ګزارش تهیه کړي او راوړي. په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولري او که غواړئ یو ځای ته ولري چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شئ.
د هغه وخت کې هم په ښارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو ښځینه ژورنالیستانو کار کولی. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهم و؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې اوس وخت وغږیږئ، په اوس به وروسته وغږیږو، خو هغه وخت کې سراته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تا ته د تا کورنۍ ته څومره مهم و؟
مخکې چې و رسنیز هغه خپل کارمندان و پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول او یو کس چې یو طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرستې وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که یوه هلک وي هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پرمخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه و، معاشونه هم ښه و، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر کله شو، یعنی مونږ عمله درلوده، مونږ ته په دو وخت ډوډۍ ورکول سهار. او دا بل مسله ده چې مونږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت و زمونږ ټول ضرورت که همغه سپانسر کېدل خپل د خپرونې ټول زمونږ همغه ورکول.
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوه څه فکر کوي چې د هغوی کارونه څنګه وه؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې و تور کار کول د هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شو. هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښود.
اوس ته کار نه لري، دنده دې له لاسه ورکړې، ولې؟
ښه، ما چې په کومه رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې دوی هغوی د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وړاند که هغه دلیل زه قبلرم، په دې خاطر چې هغه د دلیل معقوله ده. هغوی د خپل هغه پرسونل 10 نفر ته وکړه، په دې خاطر چې د دوی په آن او ویل کېږي چې مونږ ته مونږ د اعلاناتو نشو اخیستلی، مونږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي او مونږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو هغه مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابره کړو. په دې خاطر مونږ ته ځینې کسان چې مونږ هغوی سره کار کول مونږ ټول له ډنډې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې، ورځ دې څنګه تېرېږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړې؟
انسان انسان په ژوند کې باید هیڅکله خپل اهداف څخه لاس وانخلي. هر انسان چې په ژوند کې کوم لاسته لري په هغې باندې ویاړي او کوښښ وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالی اوسي. دا چې موږ هره ورځ ساه اخلو او زموږ کورنۍ موږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې تر څنګ کوښښ کوم چې نور شیان خپل زده کړم.
مطالعه ورسره کوي، کتابونه میتابونه تشلولي ورسره.
تاسو ښه موضوع ته اشاره دل. زما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې مې په دې باندې شروع کړی و، خو بیا لږ یو څو موده وشو بیا ما پریښود دا مسله. ما زه په پوهنتون دوره کې چې وم، ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم، بیا د هغه ټول هغه مراحل خلاص شو، یعنی تمام شو. د ننګرهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکلی دی چې ننګرهار کې من دیدم، نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی. نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مطبعه ته ورکوو چې چاپ شي.
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولای شي سړي برخې را سره ووایي؟
ولې نه. کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم عنعنات، د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارونو ته بوغ دي، څه کارونه کې دوی په کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې، او ځینې نجونې یا هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. دوی ټول موضوع همدا دی. او د دې تر څنګ چې ځینې نجونې دې ته علاقمند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي، لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي، او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي. دا ورسره ډېره مرسته کوي.
د تا غوندې یا کار له لاسه ورکړی یا درس د لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کیدلی شي چې وتوانېږي؟ دغه وخت خاص یم اوس تېرېږي، خصوصا چا چې دندې درلودې یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودې، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي. دا چې ولې تړلي یا ولې نه خلاصېږي، په هغې موږ همېشه بحث کوو، خو څه کیدلی شي دغه نجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي، په اوسنی وخت په دې خاطر چې درې کاله شو هیڅ معلومه نه ده، او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دغه وخت کې ډېره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي. او د دې تر څنګ آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، تر دې تر څنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه وکړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي، ځان لپاره آنلاین درسونه وایي. دا به ورته ډېر ښه وي.
خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا د یوې ژورنالیست په توګه کار ته ستنه شي، یا د یوې ښوونکي په توګه چې اوس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فلحال چې زه درس ورکوم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکولی شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم په دې خاطر درس ورکوم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې د څه چې ناسته یم داسې یو جستجو کوم چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي، چې زه وکولی شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم. په دې خاطر چې زما کورنۍ زما معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته، او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کوم غړي چې دي، هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیسي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
مونږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي. دا یو وخت لپاره دی او دې ته مونږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټول ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې ته څنګ دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې درې کاله وشو په افغانستان کې د کتا فکر لسم صنف کې اوس به مکتب خلاص کړی و یا پانسی کې به و درس ول درې کاله د یو کس ولې داسې هدر تیرې شي. نو د اوسنی نظام نه زموږ غوښتنه هم دا ده چې نجونو ته باید په هره برخه کې که هغه ژورنالیست ده که هغه یوه انجینر غواړي وشي که غواړي یو په قضا برخه کې درس وایي که هر برخه کې دوی غواړي درس وایي نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوسو دوی وکولی شي خپل هغه هیلې چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وایي او خپل هیلې ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په اوږدو کې د افغانستان ولس خپل لپاره هیڅ څه نه دي کړي. همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي. باید زموږ ولس اوس پاس دي او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زموږ ولس چپ پاتې دي نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي. باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
د نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې که تړلي پاتې شي لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، که تړلي پاتې شي آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که همداسې ادامه ورکړي نو هېڅکله خو به مونږ داسې کس ونه لرو چې نورو سره مرسته کوي. هغه به ځان سره څنګه مرسته وکړي چې هغه وکولی شي نورو سره مرسته وکړي تر څو چې د یو انسان هغه تعلیم کچه ډېره پرمختګ ونه کړي او هغه نوشلي مطالعه ونه کړي پوه نه اوسي ولس ته خپل له خپل څخه ځان سره چې مرسته ونه کړي خپل ولس سره هېڅکله مرسته نشي کولی. نو چې نجلۍ په کور کې درې کاله کېږي چې هغه خپل کور کې ده او نشي کولی چې درس ووایي او تعلیم وکړي نو متاسفانه مونږ به ورځ په ورځ شاته ځو. که مونږ اوس په نړۍ ته وګورو نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی او یوازنی هیواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که مونږ خپل ګاونډي هیوادونه پاکستان ته وګورو ایران ته وګورو بیا ټول دا پرېږدو عربستان د اسلام هغه منځنۍ ځای او منبع دی هغې ته وګورو نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی هغوی درس وایي. مونږ هم د اسلام په رڼا کې او زموږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زموږ اسلامیت دي او د دې څنګ زموږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. مونږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف مونږ درس وایي او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وایي. نه، دا ټوله د افغان جون دا ټوله منی او د دې ته څنګه غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه کوو او زه غواړم چې دغه نورو خزینو او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې. اوس دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی، دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره دی اغه جنونو سره چې په کورونو کې ناست دي څنګه مرسته کولای شي څه سپارښتنه لري ورته زکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډیر خه معلوماتي ډاکومنټری نشته دي هر موضوع په اړه باندې انلاین کتابونه نشته دي کڅو غواړي ژبه زده کی انګلیسي زده کی کڅو غواړي نور شیان زده کی فکر کوي چې دا انلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې اغه مثلا د بیلابیلو سیاسی او نورو مسایلو لکبل د طالبانو د واکمنۍ لکبل لزده کړو پاتې دي دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولای شي چې که څام د مکتب زه خو هیڅ وخت کې نشینی ولې د نورو شیانو چې لک تر لګه ځان یو څه خبره وساتي
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلی یو هلک په صنف کې حضوري خپل خون کې څه یادوي هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کیږي په دې خاطر چې کومه ستونزه وي کومه موضوع باندې پوه نشي مخامخ استاد نه پوښتنه کوي استاد ورته ځواب ورکوي په دې خاطر چې وخت ضایع نشي په دې خاطر آنلاین درسونه ښه دي او دوی کولای شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري د کتابونه د ووم نتر دولسما چې دوی کول شي ځان لپاره ډاونلوډ کړي او هغه نه استفاده وکړي زینو د زینو کورسونه اعلانونه هم شته په رسنیو کې چې دوی کول شي په آنلاین درسونه وایي چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کول شي ماغه یو ساعت لپاره درسونه وایي او د دې ترڅنګ د سینه د په هر کور کې اوس مهال کومو ګورو یو خور یو وروري اتمن مخ کې لدی څخه د پانتون نه د مکتب نه فارغ دی ل خپل کورنۍ څخه کول شي چې دوی مشوره واخلي ورنه ذکرې او در هغه ترڅنګ ځینی کتابونه چې په کور کې شتون لري هغه نه ګټه واخلي او ک دوی کې توان شته او مالی لحاظ نه دوی خدي دوی کول شي ځینی زمونږ غوړډي هودون تلار شي او هغه هودون کې هم درس وای خو ک د شیان ورته مؤثر نه دوی کول شي چې یواز نه لار هم ده چې په کورنۍ کې درس وای خپل کورنۍ سره او ځینی استادان هم دوی په کلی کې یا غوړډیان کې هم شته چې او کسه اتمن شتون لري چې دا باسواد دي دوی کول شي غینه ګټه وغلی او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ درس سینل لري نو دغه غوښنه ورته خده چې په کور کې درس وي کلری نو کولای شي چې خپل دغه نور صفات نه چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولای شي نه غینه ګټه وغلی لا غی څخه لاس وغلی او یوازې کولای شي هغه مطالب او مزامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې هم ځینې خبرون لري ځینی سنفونه یې دایر کړی دي چې په ورا په ونی کې درې ورځې کا دوه ورځې وي د دوی درس ورکوي هغه نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینې رادیوګان هم شتون لري چې دوی ځینې خبرونه لري چې هغه نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي
تاسو نه که یو شبر سره اوسې مونږ سره یو بل افغان خبريال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون لاري نه وصل شوه دی زباوریدونکو ته د دې پاړه باندې لند وایم رحمت الله زیارمل ل ادبیاتو نه فارغ دی په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړی ده خو او ګډومری ل رسنۍ سره کار کړی دی په ځانګړې توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبريالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو پاړه باندې څو کلونه دالته ریپورتونه برابرول او وس ل خپل هیواد نه د ورستوي بدلون ورسته کډوال شوه دی په اروپا کې وسیږي زیارمل سپتم خبرونه ته ستړی مشي دا راته وایي چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی یې کنه
ډېر زیاته مننه هغه لر چې تاسو ته د خبرونې ټول اوریدونکو ته او تاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت ډېر زیاته مننه کوم چې فرصت نو راکړې چې په دې اړه سره خبرې وکړو کریکټیا تر ته وایم ژورنالیزم یو ډیر خوږ مسلک دی شخصا ما لپاره چې کله په مکتب کې وم او ما به دغه څه درالیو نه د نورو ژورنالیستانو غږ اوریدلو د دوی خبرونې به مې اوریدي د دوی مرکې به مې اوریدي نو دا مې په خپل زړه کې ارمان و چې دغه څه یو ورځ په راډیو کې واوسم او ما غږ نور خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه د نړۍ د حالاتو په اړه نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې و یو وخت د ارمان پوره شو، مګر لبد مرغه په 2021 پنځم د اگست دغه کیسه ورټوله شو. کڅم ما د افغانستان د جمهوریت دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل مسلک کې کار وکړ، مګر دغه څلور میاشتې کار مله پوره ننګولو سره مالو او د همدغه ننګولو لامل و چې نور مې کار ته دوام نشو ورکولی. اوس چې په ژورنالیزم کې نه یم، خفګان خو څه کوي، د زړه نه پسې خفا یم، ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي، د دغه مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړېږي په طبیعي لحاظ باندې. دا د ده عادت کېږي، که هغه د خبر لیکل وي، که هغه د معلوماتو راټولول وي، که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي، او کله چې یو ناڅاپي له دینه محروم شي او یاد ته بېرته دا چانس نه وي چې هماغه ډول چې تای غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا ترلاسه یې کړي ښکارا ده چې سړی پسې ډېر خفه کېږي. ځکه یو مثال درته ووایم، ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي. یو څوک په وطن کې وایي ګلکار وو، او د مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړې واچوي، پیران واچوي او دا سره برابر کړي. نو بله ورځ یو چیرته مېلمه شوی و او شپه شوې وه، نو بس کور خاوند ورته ویلي وو چې شپه دې په خیر، سبا به بیا نورې ګپې کوو، ناوخته دی ښه شپه. نو دی په حجره کې ملاسو دغه ټول لاړې د حجرې شمارلي وو. سهار چې د کور خاوند ورته چای راوړی و، نو ورته مخکې نه ویلي وو چې چای به څکو، خو په دغه کوټه کې چې دی دغه لاړې لږ کوږ دی او دغه لاړې لږ جګ دی، او دا ټول دوه شپېته لاړې دي یا مثال 50 لاړې دي. نو هغه ورته ویلي وو چې زموږ شل کاله کېږي جوړه کړې م ده، خو موږ اوسه پورې نه دي شمارلي، تا لکه چې ټوله شپه د دې کوټې لاړې شمارل. دا ورته ویل بدبختي دا ده چې دا زما مسلک دی، او زه په دې کې عادت شوی وم، تر هغې چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا مې ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړ، خوب نه راتلو. نو دا هغه د مسلک مینه یې همدغه ډول موږ هم چونکې په ژورنالیزم کې کلونه پاتې شوي وو او د خپل مسلک سره مینه وه، نو د خپل مسلک نه چې سړی لرې شي او نه چاتي دا ورته ډېره ګرانه ده، او که رښتیا ووایم پسې خفه یم.
د ژورنالیزم یا د خبرنگارۍ په برخه کې کدا راته وایي چې مثلا په خبرنگارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرف رپوټونه ورکوي، سم تحقیق نه کوي، سم پلویتوب کوي د یو ډلې د یو طرف، ته راته د یو ژورنالیست له لیدلوري نه ووایه چې د یو ژورنالیست بیا خپل اړخ ته څومره ستونزو سره مخي کله چې د یو رپورټ جوړوه چې هغې به دواړ خونه لرل، څه ستونزې وي، څه یوه پروسه وه چې له هغې به تېرېدلې؟
بالکل، په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپلې بې طرفۍ حفظ کول دا ډېره زیاته مهم اصل دی، او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو په شمار مهم بنسټونه چې دي یو پکې دا دی. مګر موږ تاسو پوهیږو چې په دنیا کې درې ډوله هېوادونه یا جغرافیاوې موجودې دي، یو پرمختللي هېوادونه دي، یو مخ پر ودې هېوادونه دي، یو وروسته پاتې هېوادونه دي. په وروسته پاتې هېوادونو کې که دغه دوه وپرېږدو، په دې کې همیشه مشکل دا وي چې د حکومتونو، هلته د سیاسینو، هلته د ګوندونو، هلته د مخالفو ډلو ترمنځ ډېر زیات کشمکشونه وي، او هلته قوانین نه تطبیقېږي. بل لوی مشکل د جګړې وي، په کوم هېواد کې چې جګړه وي هلته نه یوازې د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبریال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې، بلکې یوه خوا هم نشي کولای چې هغه قوانین چې په نړیواله کچه دي، هغه قوانین چې په سیمه ییزه کچه دي، هغه که چېرته عمومي قوانین دي او که جزوي قوانین دي، چې دا تطبیق کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غوندې په یو هېواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده، او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه له ننګونو سره مخ ده. ستا مخاطبین په یو وخت کې چې ولس د سیاسیون دي، ګوندونه دي، که څنګه په ټولو ټولنه کې شته، مګر تر ټولو سخت یې وسلوال مخالفین دي، او تر ټولو سخت هغه مخاطبین دي چې هغوی هر شیبه قانون نقض کوي. او ته چې په دغسې یو هېواد کې ژورنالیستي کوي، نو ښکاره ده چې ستا د ژورنالیزم ډېره برخه چې ده دا په لومړیتوبي لحاظ باندې په دغې مشکلاتو باندې ورټوله ده. ځکه که چېرته موږ په یو تلویزیون یا په یوه رسنۍ کې کار کوو او وروسته پاتې هېواد کې یو، او هلته هر ورځ انسانان مري، هلته خلک وږي، ډوډۍ نه لري، کالي نه لري او نورې ستونزې لري، اول ته هر شی به یو څوک په سندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي نو دوی لیدونکو نشي پیدا کولی او دوی باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټولنه کې انسانان په کوم حالت دي او دغه د رسنیو چلوونکي په کوم حالت دي. ښکاره ده چې د رسنیو محتوا ډیره به په مشکلاتو ورټولوي او کله چې دغه مشکلات راسپرل کیږي او بحث پی کیږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي. کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ما خام بم دا تشویش چې نن به څوک زنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونه وي مګر به دغه ټول ننګونه سره سره چونکی دا مسلک منګه په خپل خواخه انتخاب کړي او دا زما د ګډه مسلک اوس ما دي مینی مسلک نو بیا دغه شی دغه ډیره دلچسپي علي ولی مینا د دې بایس کې دلته چې سړی د ننګونو ته تسلیم نشي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دې نه ارزي چې تپې سارو بایلي مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پرته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدنه په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او لباده مرغه چې ځنی وخت خپل ژوند بایلي ډیرې شي خاطرې په کې شته ډیرې باندې خاطرې په کې شته او په دې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږی وي او په یو وریا دي دوبه سره خپکیږي او باجی به ترخی وي مګر که په ټوله کې وایو د هرې جغرافیا وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اقشارو کې کراشو د ژورنالیزم په اقشارو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي. یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې ووایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې اوسېږم د دې کلو رئیس تاسو ښه پوهیږئ تر مونږه مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر زه دې نتیجې ته رسیدلی یم زما په پوهه چې هلته هر ژورنالیست هر چا ته لومړی خپله جغرافیا خپل خاوره خپل ولس او د اماغي وطن قوانین مهم دي یعنی دا هغه سره کرخي دي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیا او د خلکو غم ورسره ده نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړی دی بیا به ورته پام کوو منتها په جګړایزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدلی هغه که د ژورنالیزم وي او که د نورو برخو وي.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسنی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغوی ته خو بیخي سخته د معلوماتو ته لاسرسی دننه په افغانستان کې هم معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. څه فکر کوي چې اوس د یو ژورنالیست ورځنی کار څنګه رواني؟
بالکل دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لویه ننګونه چې د هغه معلوماتو ته لاسرسی دی ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه همدا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي او معلومات راټولولو دپاره قوانین موجود دي طرزالعملونه موجود دي لارې موجودې دي چېرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصولو ته درناوی نه کیږي په دې حالت کې هلته ژوند کول او په دې حالت کې هلته د ژورنالیزم اصول تطبیقول ډېر سخت کار دی لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې پخوا هم د معلوماتو په برخه کې مشکل و مګر د رسنیو قانون معلوم و او د دې په رسنیو د قانون تر څنګ هلته په دې برخه کې د دې قوانین موجود و او د دې تر څنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود و تقریبا په هر اداره کې یعنی په یو وړوکي ریاست کې د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازي موجود او د دې بایس کې د لوچی ژورنالیست ورشي د خبرونې یو مسول ورشي او هغه مخې تکینی او معلومات ورته ورکي په معلوماتو راټولولو کې مشکل و مګر تر دې حد نه و چې ته د تصویر وانه خستل شي یو څو دې تاسو جواب نه وای کوي چې تاسو ته جواب نه ویلی ټلیفون به جواب نه کوي ادارې ته به پرې نه خدلو تعبیر ته عکس العمل خدلې شو ټولنې موجود وي کانفرنس را غوښتنو والی ته شکایت کولو وزیر ته شکایت کولو بل اخر ود حل لار ورته پیدا کیدله مګر په اوس وخت کې ودی کی شک نشته دی چې موږ اوس هم همکاران شته دی ورسره په تماس کې یو د ژورنالیزم په برخه کې اړیکه او تماسونه نه پری کیږي ځکه مخکې مول چې دا مسلک دی معلوماتو ته لاسرسی سخت دی که څنګه په سیمبولیک توګه یو څه شته مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی کله چې زه څلور میاشتې هلته وم ځکه یو خپل خاطره وای ما ته دی ویداری یو مسول کس نه غواړم بهخي مشخص کم یو مسول کس راته ویلی چې مونږ یو لوی اداره دا مونږ نن یو کانفرنس لرو او مېرمنې وکي تاسو راشي دا مونږ موضوع ریپورت کړي نو ما سار کې خپل دفتر ته وویل چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو دفتر ویل سعید او کېدا چې کله لاړو ټول ورځې په دې موضوع باندې مرکه وکړلې ټول خلنم راوخستل باسم په وکي او دا د دې معلوماتي اداره وا په دې شبه کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم ما ته د غیداري مسول ټلیفون وکي ما ته ویلې چې بالا دا گزارش خپور نشي باید دا نشر نکړي نو ما ورته په دې کوم ټول ورځ کار وکي او تاسو چې څوي لغم ټول وویل مونږ غندول په پام کې نیولای دي او دا باید وس نشر شي دا خو مونږ حق دی مدرا ته بیرته په مقابل کې ویل چې زه په دې باندې نه پوهیږم چې ستا حق دی او کدي ما حق دی خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم ما خپل دفتر ته بیرته د جریان ویل او غوویل چې دا مهمه ده ستا ژوند مهم دی وجه جوړ نه ده او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده نو صحیح ده مونږ یې نشو بندولی په دې یو یو واکه چالتہ اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت د لپاره قوانین موجود نه وي او په دغه نوم باندې هیڅ شی صحیح د شکایت توګه خو به وایم راځي چې وو وایي چې په خوانیو قوانین ته درناوی کیږي مګر په عمل کې نه کیږي د جمهوریت په وخت کې
زبیر تر اعظم تاسو ته خغل زرمل زبیر اعظم یو اوریدون کې دی لده بم باور چې څوک دی ولکم زای ټلیفون کړي مهرباني څوک خپل کوم زای خبرې کوي مهرباني څوک خپل کوم زای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه در تخکاری که سخت کاری
یو ساری په وړي په تصدیق کې د یو مشکلاتو
معلومات ترلاسه کوي موږ ته تاسو غوښ صحیح نه راځي نه او چې دا ورور سوي تاسو
معلومات
مهرباني وکړئ دا راډیو مخه بند کړئ نو موږ خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو ها دې دې اوریدونکي غږ ناراضي زه بیرته معلومات ورسم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي
خیر یوسف د یو ټو خیم ستاسو دایمي اوریدونکي د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په اړیکه
مننه تو حساب لتا سبو واورو ستلمه شي
مننه روسیا هم خیر یې سي جرنالیزم روسیا هم یو سپیشل وزه پاده مدیر وخت خبر یسته چې د ازادي رادیو سره دی رادیټل رو بلکې له ټول بین المللي رادیو غان سره لرو بي بي سي واشنا او ازادي رادیو له ټول سره مو ستاسو مننه دوی تاسو موږ د پاره ډیر وخت خدمت کړی دی تاسو شو جرنالیستان یې سنتا قائم یې د جرنالیزم اصول تر ډیره حد مراد کړی دي نو موږ هم تاسو خو دې شو د کړی دي سری شان د کړی دي د تاسو د رادیو د جرنالیزم او تاسو برکت نو موږ تاسو خو منندو یو خو ورته هم جرنالیزم یو سخت وظیفه ده تاسو د جرنالیزم تاسو د تکلیفو موږ خبرېږو ستاسو ډېرې سختې پر مخ وړې دي حتی ستاسو بعضې ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو خپل ژوند یې له لاسه ورکړئ په افغانستان کې خاصتا په افغانستان کې روسیه نطاقي یا خبرنګاري یا ژورنالیزم ژورنالیستیک اصول ډېر سخت دي ځکه چې جنګي حالات وو پخوا نو د جنگ وسیمې ته به خلک ورلو نطاقان به ورلو یو رپورټ کې ترتیبه وو هغه به له سختو مشکلاتو ننګونو سره مخامخ کېدل موږ د دې سیمې خلک یو خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختي هم لري اسانتیاوې هم لري خو د دنیا ژوند ده خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولی و خارج ته نه ولاړې ډېرې جورنالیستانې یا دوه جورنالیزم بل میلمه وایي زه خارج ته تللی یم نو ته ولې پاتې شوې؟ آیا زمینه نه سو درته مساعده؟ تا په خپل وطن کې خدمت خوښاوه؟ او بله پوښتنه مې له هغې څخه دا ده چې آیا ستاسې نورې ملګرې اوس هم په جورنالیزم یا په یو رسنیو کې کار کوي که نه کوي؟ هغه څونه دي؟ ډېرې دي او که لږ؟ مننه.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب. کورم آباد وروسته به زه وګورم چې که هغه مېلمانه موږ سره په لاین کې حتمن به ځواب ووایي. له تاسو مننه کوو. تاسو په څېر اورېدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګري دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی. هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړي، که موافق و که مخالف و، خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت یې منلی او هغې ته یې قدر ورکړی دی. یو بل اورېدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ ستړی مشي خپرونې ته غږ دی، موږ ته بیا هم خراب خراب راځي، خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو. مهرباني وکړئ.
دا سمانه را حاجی تو خدا چې خپل نظر وړاندې کوي واقعا دا غوښته د ژورنالیست چې ډېره ښه سپېڅلې وظیفه ده. محترم صاحب، موږ تاسو د ژورنالیستانو سره ډېر خوشحاله یو. ډېر مثال د خبرې د قدر په سترګو ورته ګورو که ستاسې مثال د خبرې ژورنالیستان یې که د هرې رسنۍ یې. نو واقعا لکه حاجی توخي صاحب چې اشاره ورته وکړله، ژورنالیستانو ډېرو قرباني ورکړې په افغانستان کې، خصوصا په دغه شلو کلو کې چې په افغانستان کې جګړه شروع وه. الله زموږ ښایسته ښایسته خبرې الله که ستاسې د رسنۍ وه که د نور رسنۍ وه په شهادت ورسېدله په دا سپېڅلې خدمت کې. آن صاحب محترمه، د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، ډېر ښایسته زمینه برابره کړي، د امنیت دپاره مثال د خبرې تنخواه ورکړي چې هغه ورته زموږ ژورنالیستان په خارج کې د امنیت زمینه ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي، او د ژورنالیستانو قدر او احترام. آن صاحب محترمه، ما مخکې اشاره ورته وکړله، زموږ په زړونو کې مثال د خبرې پروت دی. ژورنالیستان ته موږ د قدر په سترګه ګورو. آن صاحب محترمه، تاسې زه ستاسې پوروړی یم، تاسې زما سره ډېرې همکاري کړي دي. آن صاحب محترمه، که ستاسې یاد زما بچان مریضان او هغه پاره تاسې راپور جوړ کړي، نو زه ستاسې منندوی یم. الله دې ستاسې قدر وکړي. او پر ټولو ژورنالیستانو زما دا غږ دی چې مثال د خپلې سپېڅلې وظیفې ته ادامه ورکړي، مثال ژورنالیزم پرې نږدي. آن صاحب محترمه،
ډیره زیاته مننه کول. تاسو نه اتل صاحب، کورم آباد، خدایم سلامت لره. مونږ هم د خپل اوریدونکو لکه ما چې مخکې مې وویل منندوی یو، ځکه چې دا اوریدونکي دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي، او د رسنیو هدف باید یوازې دا واوسي چې څنګه کولی شي خپل اوریدونکي با خبره وساتي، د هغوی په معلوماتو کې اضافه وکړي، او هغه معلومات چې د هغوی د ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریک کړي. یوه ستونزه زیارمل صاحب همیشه وه په رسنیو کې، کله چې ته رپورټ جوړوي، خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول، د همیشه دوه طرفه یي د قضیې په ډیرو مواردو کې طرفونه لري، لکه که څه هم د قضا دنده خو به نه وي، هغه خو به ډېره ستونزمنه او ډېره دقیقه یي، خو ژورنالیزم دې ته ورته یو شی دی. ته به د دوو کسانو ترمنځ که فیصله نه کوي، خو د دواړو طرفونو کیسه خو به حتمن کوي چې یو طرف څه وایي بل طرف څه وایي، او په میدان باندې چې هغه کومه پیښه شوې، کوم موضوع ده، کومه مسله ده، هغه څه ده. څنګه وو په تیرو کلونو کې؟ زه نه غواړم په دې اوسني وخت باندې به وروسته بیا درنه تاسو وغږېدل، په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاو کې رپورټ ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري، او هر اړخ دا کوشش کوي چې رپورټ دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي، د ده په مخالفت کې دې نه وي، پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه شی دی؟
او ډیره مننه، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو خبره دا ده چې که موږ د خپل وطن د حالت په اړه غږېږو، نو چونکې پخوا هم چې وه د جګړې یو اړخ معلوم و چې اوس واکمن دی، کله چې په دې بحث کوو واکمن پکې شریک کېږي یو ډول نه په یو ډول، او که اوس هم بحث کوو په هر ترتیب که دا مستقیما راوړو سیاچینو پورې یا د پخواني حکومت تړلو خلکو پورې او یا لږ تر لږه ټولنیزو مسایلو پورې، خبرې پخوا په چیرته مثال د ځمکو د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو، اول خو د کیچ شکل او مونږه مخک کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راځي وو مګر دا ډیره سخت او چې تا غو دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي تبا دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی وای چې ته معلومات ته ورسیږي ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه غوښتل چې معلومات درکې او یا د سی فکر جوړو کې وخت وای شي دوی په بل موضوع باندې مصروف شي او داسمه موضوع به هیر شي د دې ترڅنګ به رابطي وي فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې ان په دفترونو پورې به کیسه کول او تلل به په دغه شی یو پزا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وی او د هدف ته رسیدل چې هغه د خلکو خبرول دي دا ترلاسه کول سخت دي بیا کبه د چیرته د موضوع اخستل نو د قضیو دواړه خونو خوشاله ول ډیر سخت کار او زکات په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې د لاخره په دغه ساحه کې چیز مته غصب شوی آیا د دولت د کنه دا د شخص او دولتي داواګیر دي او کدا د دولت دا ول دي شخص نه ولي او کیا دلته دا شخصي ملکیت دي چې دا په زرګونه جریبونه و نو اتمن به چې کله تا دیوانې هغه کرام معلومات راکولول او بل اخر به درې میشت دي په خواري وکړه ورته به ورسی د یو دا گزارش بل نشر شنو تقریبا بیرته به دغه جواب چې و دا د دوالو خوله کدا دولتي او د اشخاص یا زورواکو ترمنځونی سو دا به اکسلامل به د ژورنالیست په وړاندې خنو په څه معنا هغه سیمه کې واکمن چې څوک وو هغه به په دې خوا باندې و چې ولی دغه سی و قضیه راپورته شو او د دوی د بیکفایتۍ راز څرګند شو هغه به په دې خوا باندې دوی په ځای چې په دې باندې کار وکړي چې خدای چې و واځي ورته تیار مړې خلک ورکول شو او اوس باید قانون تطبیق شي د هغه خوا په دې درنوا چې ولی کار وشو په دې باندې کتل ته خو اوس ما باندې خلک نیو کیږي د قضیه بل اړخ چې هغه به ګټه به کړی و هغه سره به دا تشویش او اندېښنه پیدا شو چې دا خو یو موضوع راپورته شو شور جوړ شو اوس به نو د ډیر زیات تاوان وشي ملکیت به تنه واخیستل شي چې هغه به د نو هغه به په دې باندې خپاو څوک به چې خوشاله و هغه به ولسو ځکه چې دا د ولس مالو او ولس هم دغه څه شیان غوښتل او نتیجه هم دا ده چې نن توخی صاحب د زابل نه تلیفون کوي او په دغه چې وضعیت کې د ژورنالستان ستای نه کوي زه فکر کوم چې که په خوام و او که وسم و کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږ هدف دی هغه دا ده چې دغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي د دې خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره د دې خلکو د اولادونو د راتلونکي د خوالي لپاره به ښکارا د چې مونږ ننګولي ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیدي نو زبیام وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دوالو خو خوشاله ول دا ډیر سخت کار دی که مونږ به د جګړې زو مسایلو په اړه ریپورت چمتو کولو دوالو دلته یو بل خبره مو کوم نو طلبه یو دی وکړه دا چې د حکومت په ساحه کې پراتمه دواتیان ډیر کله زمونږ غاک نه اخلي او دوی مونږ چې څومره ځان رسو خپل مخالف ته یا دولت ته د غټو نخ پر یار کام کم خبرې یا ناراضي سیمه ته مونږ د دې باوجود مونږ بریر سختو ځایونو ته تلو مګر نن زه دوی ننګوم چې تاسو کوم هغه خلک یې چې وایل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خبرې نن تاسو ولې د هغه وطن هغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکول او یا د بیان د ازادي حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دې ننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لري زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیس یا خبريال د هیڅ نه دی او د هر چا دی پریک دی چې به طرفه معلومات راوخلي او دا به ته خلکو تخپاره کی په به طرفه معلوماتو کې هیڅ چاته ځان نه رسیږي ایواز ګټه لري او دا ګټه د ولست لپاره ده خو کچیرته ژورنالیس سمو معلوماتو ته ونه رسیږي خدای مکه ښکاره ده چې وخوا به ځان نه کیږي خو دې کې د ژورنالیس نیت او هدف نه دا په شوري توګه نه تا د ناسمو معلوماتو لامل یو د ناسمو معلوماتو مسول هغه څوک دي چې د قضایا او اړخو نه دي
او ډیره زیاته مننه کوو له مجدا عزیزی نه چې خبرونه په پایل کې را سره وا او په خانه افغان خبریاله وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دند الله سور کړی دا همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبریاله او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی ل دې دواړو مننه کوو چې د خپل ژوند رنگونه یې له موږ سره شریک کړل هغه اوریدونکو مننه چې د خبرونه ته یې زنګ واه بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم تراغي خیچاري خدای مو ملشه.